احمد شیبریم د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوي تر هر څه مخکې خبرونه د افغان ژورنالیستانو مرکز وای د طالبانو د حکومت استخباراتو د تخارستان رادیو سرپرست مشر زبیح الله نوری نیولی او شکنجه کړی دی. دا مرکز د خپل سرچینو په حواله خبر ورکوي چې د طالبانو د استخباراتو غړیو د لندې په اتلسمه د طالقان شهر په لومړۍ ناحیه کې د نوري کور ته ورغلي پلټنې کړي. د هغه د کورنۍ ځینې غړي وهلي ټکولي او نوموړی او د هغه ورور یې له ځان سره بیولي، خو دوه شپې وروسته یې د مشرانو په منځګړیتوب خوشي کړی دی. د طالبان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د لرې کړل شوي دولت د سولې د مرکزي پلاوي غړي فوزیه کوفي د اسپانیا د وکیلانو د شورا لخوا د بشري حقونو جایزه ترلاسه کړه. دې ته د جایزې ترلاسه کولو وروسته وویل، نړۍ د افغانو ښځو اواز باید د جایزو په ورکولو سره غلی نه کړي. میرمن کوفي ازادي راډیو ته وویل چې دا جایزه د افغان ښځو لپاره ده، ځکه د دې په وینا افغانانې په ډیرو سختو شرایطو کې مبارزه کوي.
ما ای جایزه را فقط برای زنان افغانستان که بود
زه در جایزه ده حقوق خزو پا استازی توب چنن پا یو سرخلاص زندان که وسی او ده حقوقی لپاره تر لاسه کوام ده حقوق لپاره چه پا میاشتو میاشتوی ده خپل حق لپاره مبارزه وکړه یا پا زندانونو کی ده
لازه دی ردو خبرو ناوری. په یونان کې څلور ترکان وروسته له هغه د انسانانو د قاچاق په تور ونیول شول چې د افغانانو په ګډون د نږدې سلو کډوالو یوه کښتۍ پلازمینې اتن ته د یوه نږدې ټاپو په سواحلو کې وموندل شوه. اسوشیتد پرس خبري اژانس پرون د یونان د ساحلي ګارډ په حواله راپور ورکړ چې د مسافرو په ډله کې 22 میرمنې او 9 ماشومان هم شامل دي. په دې ډله کې چې د راپور له مخې وروسته بیا چارواکو د یونان اصلي خاورې ته ولېږدول، پر افغانانو سربیره د مصر، سوریې، سومالیا، اسرائیل او عراق وګړي هم وو. راپور زیاتوي چې یاد کښتۍ له ترکیې څخه ایټالیا ته روانه وه. په ایران کې د حکومت پر ضد د خلکو د اعتراضونو څلورمه میاشت پیل شوه. پرون د دې اعتراضونو د دریو میاشتو له بشپړېدو سره سم د ایران د سیستان بلوچستان ایالت سلګونه خلک لارو واټونو ته راووتل او مړ د دیکتاتور شعارونه یې ورکړل. په دې ایالت کې ډیری معترضان سنیان دي چې وایي د ایران مشرتابه له دوی سره تبعیضي چلند کوي. په ایران کې د خلکو پراخ اعتراضونه د سپتمبر په 14 هغه مهال پیل شول چې چارواکو 22 کلنه پیغله مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراعاتولو په پلمه ونیوله او هغې وروسته په توقیف کې سا ورکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې د ملګرو ملتونو وی ډلې پر طالبانو ژغ کړی چې په عام محضر کې د اعدامونو او درو وهلو سزاګانې سمدستي بندې کړي. موضوع مو د بشري حقونو له یوې فعالې شبنم صالحي سره شریکه کړې.
د مجرم په لمنځه وړلو سره جرم له منځه نه ځي، بلکې باید د جزا له منځه وړل سره جرم له منځه یوړل شي.
وړاندې به دا هم واوري چې پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت استازو احضار کړی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي دفتر په تازه راپور کې افغانستان د هغو هیوادو په ډله کې ګڼلی چې اقلیمي بدلون یې خلک ځپلي.
کورونه مران شول، کوټې مې څلورانې دي او زمونږ کالي او دغه شیان مین اوسه پورې په خیمو کې دي.
له افغان بالر اظهار الحق نوید سره شهیدلی وو چې د استرالیا په بیګ باش کرکټ سیالیو کې لوبیږي.
په لومړي ځل په داسې غټو میچونو کې داسې غټ سټیج کې لوبه کول زما لپاره د افتخار ځای ده.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د څارونکو او څیړونکو یوې ډلې د طالبانو پر حکومت شک کړی چې په عام محضر کې د مجرمانو اعدامونه او په درو وهل سمدستي بند کړي. د کارپوهانو په جنوا کې د خپلې پرونۍ غونډې په پای کې همداراز وویل دوی په دې کې شک لري چې د طالبانو محاکمې او مجازات به عادلانه وي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په لومړي ځل لس ورځې مخکې په فرا ولایت کې یو تن قصاص کړ او په څو ولایتونو کې پر بیلابیلو تورونو تعزیري جزاګانې او حدود جاري کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د څارونکو او څیړونکو یوې ډلې ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او په عام محضر کې د درو وهلو د بیا پیل له کبله سخت بوږنېدلې دي. دوی پر طالبانو غږ کړی چې دا اقدامات د سمدستي بند کړي. د کارپوهانو په یو بیان کې چې پرون د دسمبر 14 خپور شو ویلي دي چې دا ډول سزاګانې د شکنجې، بیرحمی او لخلکو سره لسپکاوی ډاک چلند مخنیوي په برخه کې لنړیوالو معیارونو څخه سرغړونه ده. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ چې د دې څېړونکو د ډلې غړی دی پرون تر خپل ټویټر ولیکل دا یو همکاران له دې کبله اندېښنه لري چې آیا د دې محاکمو جریان او احکام به عادلانه وي که نه. د ښاغلي بنټ په باور له دې ډول احکامو ښکارېږي چې د عدالت په برخه کې هیڅ راز ضمانت نشته. د ملګرو ملتونو د څېړونکو دا ډله زیاتوي چې افغانستان د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې له هغې ډلې د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال تړون او د شکنجې ناوړه چلند او له قانوني مراحلو پرته د جزاګانو د مخنیوي کنوانسیونونه لاسلیک کړي او منلي دي. د څېړونکو په خپله ګډه اعلامیه کې دا یادونه هم کړې چې په تېره نږدې یوه میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو له هغې ډلې په تخار، کندهار، لوګر، لغمان، پروان او کابل ولایتونو کې له سلو زیاتې ښځې او نارینه د طالبانو لخوا په درو وهل شوي دي. د کارپوهانو همداراز ویلي دي چې د طالبانو لخوا د دسمبر په 1 په فراه ولایت کې په عام محضر کې د اعدام د حکم تطبیق اندېښنې زیاتې کړې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دا اقدامات د اندېښنې وړ دي.
از روزی که طالبا حاکمیت را یا قدرت را در افغانستان بدل
له هغه ورځی چې طالبانو د واکمنی یا قدرت واګي پلاس کې اخیستې دي، موږ د دوی د پراخو او پر لپسې سرغړونو شاهدان یو. لبد مرغه د بشري حقوقو د دې سرغړونو په برخه کې هیڅ حساب کتاب نشته.
د ملګرو ملتونو د څارونکو او څېړونکو ډلې په خپل پرونی اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د اعدام د حکمونو په برخه کې قانوني مهلت په پام کې ونیسي او له درو وهلو او جسماني شکنجه ډډه وکړي، ځکه د دوی په باور دا شکنجه او له تورنو سره ناوړه چلند بلل کېدای شي. طالبانو د دې ډول سزاګانو د تطبیق په برخه کې د خپلو اجراءاتو دفاع کړې او وایي چې دا احکام د اسلامي شریعت پر بنسټ عملي کیږي. نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایت پر اهمیت تل ټینګار کړی، ویلي دي چې دا د طالبانو له حکومت سره د دوی د تعامل یو اصل دی او په همدې دلیل په تیرو څو باندې شپاړس میاشتو کې د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتو څارونکو او څېړونکو ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او په محضر کې د درو وهلو د بیا پیل له کبله سخت بوښنېدلې دي. دوی پر طالبانو ژغ کړی دی چې دا اقدامات سمدستي بند کړي. احمد تکل دا مسله د افغانستان په پخواني نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لغړې شبنم صالحي سره په مرکه کې شار بلیده. میرمن صالحي د مرکه په پیل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې اوس مهال په افغانستان کې په عام محضر کې سزاګانې د بشري حقوقو د معیارونو له نظره ولې د اندېښنې وړ دي.
لومړی دا چې نن ورځ د بشر حقوقو له نظره د جزا اهداف ستاسو ګوري، هغه هم د بشر د حقوقو له نظره هم د جزا پیژندل له نظره د جزا اهداف بالکل تغییر کړی دی. د جزا اهداف دا چې مجرم باید برته اصلاح سي او ټولنې ته مدغم سي، حال دا چې ډیری حدود او قصاص جزاګان چې دي دا د مجرم ټولنې ته برته ادغام په واره کې نه، بلکې ډیر د غچ اخستنه او د قرباني د انتقام هدف لري چې نن ورځ په جزا علومو کې دا اصلا تود دي. اول بل خو د جزا پیژندنه دا وایي چې د مجرم په لمنځه وړلو سره جرم له منځه نه ځي، بلکې باید د جزا لمنځه وړل سره جرم له منځه یوړل سي. بل خو که تاسو ورته وګورئ د یو د نفس د جزا هم مهم نه ده. د بشري حقوقو د مدافعینو اندېښنه په دې کې ده چې په افغانستان کې متاسفانه نن ورځ موږ یو د قانون حاکمیت نه لرو، سم عدلي او قضایي سیستم نه لرو چې دغه پرانا کې د یو چا جرم ثابت شي او بیا په باندې جزاګان تطبیق شي. دغه څه شي د بشر د حقوقو د مدافعینو اندېښنې را پارول دي. لوی خو د جزا خپل نوعیت او بلې خوا د عدلي او قضایي سیستم نشتون ده.
د شرعي احکامو د قصاص حدود او تعزیراتو مخصوصا په عام محضر کې د قصاص د تطبیق په اړه د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې او قوانین څه حکم لري؟
نړیوال اسنادو کې مشخصا د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون او د شکنجې ضد کنوانسیونونه په مشخصه توګه لکه مثلا د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه په 15مه ماده کې د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون په 8مه ماده کې مشخصا ذکر کوي چې ټول هغه اعمال او جزاګانې چې په هغه کې انساني کرامت نه په پام کې نیول شوی او یا شکنجه ترسره کیږي او یا دغه جزاګانې ظالمانه وي د دې جزاګانو تطبیق منده او لکستان چې په یوه افغانستان یو لږ وادونه شي د درې سر کنوانسیون اعلامی او د دوه کنوانسیون دواړه امضا کړي او د په تیر کلو کې گزارشونه ورکړي د وخت ستاسو راځي د حدود او د قصاص ډیری جزاګانو تلوي خو هغه د مجرم د اسلام هدف کې نستولب لري خو د جزاګان ډیری د بشری خون له نظر ظالمانه دي او شکنجه دي چون د شکنجه تعریف باندې راځي شکنجه تعریف ته کومولار سو شکنجه کنوانسیون کې مشخصه نه غد شکنجه ټول مشخصه سي دغه په دې جزاګانو کې مثلا یو څوک په ډبرو هل تر وخت پورې مرسي د مشخصا د شکنجه په تعریف کې راتلایس دول دین له هازه د حدود او د قصاص ډیری جزاګانې د بشری خون له نظر او د نړیوال کنسول له نظر یا شکنجه دي او یا خشن رفتار دي او ظالمانه رفتار ده نو په دې له هازه نړیوال کنسول د دې ډول جزاګان له تطبیق سره مخالفت لري
مننه او میرمن صالحې د سې یو تما او امید شته مخسن تاسو د سې یو تما او امید لري چې طالبان به په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د نړۍ د دولتونو غوښتنې ومني
اغه څه شي په عمل کې کار سوي د فکر کوم طالبان دی باور ورنی لایو له هازه طالبان کته شو ګوري د هټه دوه پټړو کې د مشخصا وې د بشر حقوقو د خزو حقوقو توجمنې ولیدې په کړنې کې شره لومړی کړنې ټول د بشري حقوقو د خزو پر خلاف او لبل له هازه ز فکر کوم چې طالبان په نړیوالو اړیکو سم نه پويږي لدې له هازه دی په نړیوالو سره په نړیواله سره باید څنګه اړیکو ساتل سي پر هغه باندې د هغه پر واقعو سم نه دي خبر او د فکر کې شي دا هر څونه کوم په دې توګه توند لار شو د زموږه دغه استقلالت خاري حل داسې داسې نه ده نو رس په نړیواله سره هغه مطلق حاکمیت وخت نه دی د نړیوال اسناد او افغانستان هم یو لږ وادون چې د اسناد امضا کړی دی په کې مشخصا مثلا د ملګر ملتونو منشور کې مشخصا راغلي کې په یو هیواد کې د بشر حقوقو نقص کې نور هیوادونه د صلاحیت لري چې په کې مداخله وکړي نو دا د نړیوال مسولیت ته سیده کنوانسیونو نو د اسناد په د نور هیوادونو پر وخت یې خید له دې له هغه فکر کوم به هغه څه چې طالبان ته وګور طالبان له تیرې استغیر نه کول بل خو که دوی ته خودمو کې زه ډیر باور پر دین لرم چې طالبان د تغییر وری او دادی ودری تر هغه وخت پورې چې مشخصه نه اقدام اسی لازم دی هغه باید د پر ضد باندې وخت سره زه فکر کوم د دې اقدامات وروسته شاید دوی په دې باندې پوسیسي دا ډول کړنې نه د دې لپاره نه د افغانستان لپاره خیراتلونکي لري
د افغانستان په پخواني نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون غړي شبنم صالحي
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت استازي احضار کړي او هغه ته د سپین بولدک چمن په دروازه کې د ورستۍ نشته لکبل خپل احتجاج سپاره لیدي که څه هم پاکستانی چارواکو او طالبانو ویلي وو چې دا لنج حل شوی دی خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونی اقدام شي چې د دوړو حکومتونو ترمنځ لشتر لشه په ډیپلوماټیک ډګر کې کړکېچ پر ځای پاتې دی په دې اړه جزئیات احمد تکل پورا پور کې
د سیمهال چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د سپین بولدک چمن پر دروازه د تیریونی جګړه پای ته رسیدلې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شارج دفتر احضار کړی او د خپل حکومت احتجاج ورسپارلې دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې افغان شارج دفتر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د توغندیو د ورستۍ بی دلیل حمله لقب لچه انساني او مالی زیانونه وړول د پاکستان سخت غندنه هغه ته وسپارله د سپین بولدک چمن په دروازه کې د یکشنبه پورز د دوړو خو په جګړه کې د بلوچستان ایالت لوري ته د سیمایزو چارواکو په وینا شپږ کسان مړه او یو شمیر نور ټپیان شول په سپین بولدک کې د پاکستانی پوځیانو په ډزو هم د طالبانو د سیمایزو چارواکو په وینا یو ملکی وګړی ووژل شو او لسګونه نور ټپیان شول د پنځشنبه پورز دوړو لوري بیا هم سره ونختل چې د پاکستانی چارواکو په وینا د چمن لوري ته یو تن ووژه او شپږس نور ټپیان کړل د سپین بولدک لوري ته د طالبانو سیمایزو چارواکو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي خو ځینو سرچینو د دوه ملکی وګړو د ټپی کېدو خبر ورکړی پاکستانی چارواکو په خپل رسمي اعلامیو کې د دوړو ورځو په نخټو کې طالبان تورن کړی چې بې دلیل توغندي ورولې دي. خو په سپین بولدک کې د طالبانو سیمه ییزې سرچینې بیا وایي د پاکستان لورای لکلونو رئیس غواړي چې د مازل، لقمان او شیخ محمد په نوم د افغانستان اړوند درې کلي ونیسي. د لقمان او جهانگیر په نوم د سپین بولدک د دوه کلیو پر سر په 1969 کال کې هم د پخواني جمهوري نظام د سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د چمن په دروازه کې جګړه شوې وه. د وروستۍ جګړې په اړه د طالبانو حکومت رسمن څه نه دی ویلي، خو د دفاع وزارت په یو بیان کې چې د پنجشنبې په ماښام خپور شو پاکستانی سرتیری د جګړې په پیل تورن کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغو شپږو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له ګواښ سره مخامخ دی او د طبي پیښو له امله تر ټولو ډیر زیانمن شوی دی. د اوچا په وینا د افغانستان په څلور رشت ولایتونو کې ډیر شغې له وچکالۍ او د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې
د ننګرهار ولایت د خوګیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی هجرت الله د نوموړي کور چې د سیلابونو له امله ویجاړ شوی اوس په خیمه کې ژوند کوي. ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. هغه وایي د خیمې لاندې ژوند کول په دې سړه هوا کې ورته سخت دي.
تګانی سیلابونو ډیر وځبلو، کورونه مران شول، کوټې مثال ورانی دي او زمونږ کالی او د غشن مېن اوسه پوری په خیمو کې دي. تر اوسه پوری مونږ سره داسې مرسته نه ده شوې چې موږ کورونه بیرته پی جوړ شي یا ورغول شي. او را روان جمعې کې ډیر تکلیفونه دي، ماشومان هم یخدای ته مریضان دي او ټول دغسې حالات ډیر زیات دي.
د روان کال سیلابونو د شګوفې ژوند هم له سختو کړاوونو سره مخ کړی. نوموړي چې د پروان ولایت اوسیدونکي ده ازادي راډیو ته وویل
له یوې خوا شمای او له بلې خوا بیوزلی، خاوند مې هم اوسګار دی. زما خاوند کراچۍ لري خو کاری نه کیږي. داسې ورځې هم کېده چې سل او یا هم یو نیم سل افغانۍ کار به کولو، خو داسې ورځې هم راغلی چې خالي لاس په کور ته راته، شپې به وږي ویده کېدلو. زما د مور کورنۍ هم د هغوی هم له سختو ستونزو سره مخ دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغو شپږو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له ګواښ سره مخ دی او د طبي پیښو له امله تر ټولو ډیر زیانمن شوی دی. اوچا ویلي په افغانستان کې د طبي پیښو پر زیانونو سربېره اقتصادي پړسوب هم په بازارونو کې د اومه موادو د بیې د لوړېدو لامل شوی او دغه کار د دې ښکارندوی کوي چې د خوراکي توکو بیې له 15 سلنه څخه 23 سلنه ته لوړه شوې. دغې ادارې زیاته کړې چې د افغانستان له 14 ولایتونو څخه 13 د وچکالۍ او اوبو له کمښت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا زیاته کړې چې د افغانستان دوه پر درېمه برخه نفوس په تر راتلونکي 2023 کال پورې بشري مرستو ته اړتیا ولري. د دې ادارې د راپور له مخې په راتلونکي کال کې به د افغانستان 28.3 میلیونه خلک بشري او محافظتي مرستو ته اړتیا ولري چې سکال 24 میلیونه دي او تیر کال 18.4 میلیونه و. د دغې ادارې په وینا د خوړو خوندیتوب او خوارځواکۍ په بد حالت کې ده او د وړاندوینې له مخې به د روان کال په راتلونکي فصل کې 40 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له بحران سره مخ شي او 6 میلیونه کسان به سمدستي خوراکي مرستو ته اړتیا ولري.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
سبا د جرمني په برلین کې د افغانانو او اوکراینانو د انزورونو د ریورسنې نندارتون پرانیستل کیږي. په دې نندارتون کې افغان هنرمند اقبال ترنک هم برخه اخیستی ده. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې له شغلي ترنک سره شخېدلی یم چې د دې نندارتون په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړي. تر اتنې مو په جو وروسته د درسي ساعت پروګرام هم لرو چې په دې پروګرام کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره د جغرافي درس اوریدل شي. خو اوس په فوټبال ته مخه کړو. په پام کې ده چې د مراکش او کوریشا د فوټبال ملي لوبډلې نن د نړیوال جام د دریم مقام د ترلاسه کولو لپاره سیالي سره وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 9:30 پیل شي. په نیمه پای لوبه کې کوریشا 3-0 ارجنټاین ته او مراکش 2-0 فرانسې ته وبایلله. سبا ماښام به ارجنټاین او فرانسه د نړیوال جام په پای لوبه کې سره مخامخ شي. په دوی کې چې هر لوبډله وګټي نو د دریم ځل لپاره به د نړیوال جام د اتل ولې لقب تر لاسه کړي. د سبا لپاره لوبي سره به د قطر په کوربه توپ د فوټبال د 2022 نړیوال جام لوبي هم پای ته ورسی شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي یو ایرانی چارواکی ویلي پر روان مریض کال کې په ایران کې د بهرنۍ پانګونې نیمایي برخه د افغانانو ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي ارنا خبري اژانسته وویل ایران د بهرنۍ پانګونې د راجلبولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی او باید د افغانانو له لوړ ظرفیت څخه په ښه توګه کار واخلي. سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي د پنځمبه په ورځ ایرنا خبري اژانس ته وویل ایران د بهرنۍ پانګونې د راجلبولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دی او باید د افغانانو له لوړ ظرفیت څخه په ښه توګه کار واخلي. کاغلی قومي وویل چې په روان هجري لمریز کال کې په ایران کې نیمه بهرنۍ پانګونه په افغان پانګوالو پورې اړه لري. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې د افغان پانګوالو په مشرۍ 1600 شرکتونه د ایران په مشهد ښار کې د سوداګرۍ جوازونه ترلاسه کړي دي. دغه خبري اژانس یاده کړې ده چې یوازې په مشهد ښار کې د دغو شرکتونو د شتمنیو اندازه 1 میلیارد ډالر اټکل شوې ده. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د بانکي بندیزونو دوام او په افغانستان کې په اقتصادي برخه کې د ځواب ویونکو پالیسي نشټوالی به له دې هېواده د پانګې د تېښتې لامل شي. یو له دغو اقتصادي کارپوهانو تاج محمد تلاش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله افغانستان څخه د پانګوالو لخوا د پانګې د لېږد لړۍ همداسې دوام وکړي ښایي دا مسله د اقتصادي کړکیچ لامل شي. کاغلی تلاش ټینګار وکړ چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د افغان سوداګرو د پانګونې لپاره زمینه برابره شي، د هغوی امنیت دې برابر شي او خصوصي سکتور ته دې مشخص امتیازات ورکړل شي.
ما فکر کوم چې څو مرحله ډیره اساسي باید اسلامي امارات سره کړی. لمړی خو د بیمې موضوع چې ډیره مهمه ده هغه باید رامنځته شي. دویمه خبر دا ده چې اسلامي امارات د خصوصي سکتور د پاره داسې یو طرز عمل او مقرره جوړ کړي چې یو سلسله قوي اقتصادي صلاحیتونه د ځمکې د استملاک، د ځمکې د فیصدي او همدارنګ یو سلسله تفیض د صلاحیتونو دی وکړي ترڅو چې ملي پانګوال بهرنوي هیوادونو ته یا سیمه ایزو هیوادونو ته خپل سرمایه د افغانستان څخه انتقال نکړي او هغه کولی شي افغانستان کې دننه هغه پانګونه وکړي. د یو خانه به د کار زمينه برابر شي، د بل خانه به انکشاف رامنځته شي.
خود طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دا محل په دغه هیواد کې د پانګونې لپاره شرایط برابر دي. د دغه وزارت وایان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل هغه پانګوال چې په ایران کې فعالیت لري له څو کلونو راهیسې په هغه هیواد کې میشت دي او په اقتصادي برخه کې هم فعال دي.
زمینه مساعد است برای سرمایه گذاری هر تجارت داخلی و خارجی که خواست بیان
سرمایه. پانګونه لپاره چاپریال برابر دی. کورنی او بهرنی پانګوال باید راشي او په افغانستان کې پانګونه وکړي. موږ به دوی ته ټولې اسانتیاوي او اړتیاوي برابرې کړو.
په افغانستان کې د طالبانو لبیا وکمنې وروسته د تولیدي شرکتونو یو شمېر مسولین او پانګوالو ویلي چې په بانکي سیستم کې ستونزې او محدودیتونه او د پلور بازار نشټوالی د دوی اساسي ستونزې دي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک دوه میاشتې وړاندې ویلي وو چې د تادیاتو په سیستم کې خنډونه او د اکمالاتو په برخه کې محدودیتونه د خصوصي سکتور فعالیت له خنډونو سره مخ کړی دی.
د استرالیا په بیګ بار سوداګریزو لوبو کې 15 افغان لوبغاړي په سیالیو بوختي. له دې افغان لوبغاړو یو هم د افغانستان د ملي 19 کلنې لوبډلې ځوان توپ اچوونکی اسحار الحق نوید دی چې په خپله لومړنۍ لوبه کې 2 وکټې واخیستې. دا چې ښاغلی نوید په دې لوبه کې د لوبېدو په پار څه نظر لري د ازادي راډیو سپورټي خبریال بختیار ساحل ورسره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې تر لومړۍ لوبې وروسته څه احساس درلود.
ولا احساسات خو رښتیا هم ډیر زیات د خوشحالۍ احساس مې کوو ځکه په لومړي ځل په داسې غټو میچونو کې داسې غټ سټیج کې لوبه کول واقعا زما لپاره د افتخار ځای ده. نو ډیر د خوشاله احساس میکو.
به یو ځوان په توګه ستا عمر هم کم دی او لډیرو سینیر لوبغاړو سره لوبېږي، د یو ځوان لپاره په دغه عمر سترو سیالیو کې لوبېدل څومره سخت وي؟
کول واقعا دغه خو لږه سخت دی، ځکه په لومړي ځل داسې غټو پلیرانو سره لیدل، هغوی سره خبرې کول، داسې ویکټو کې داسې ویکټو کې بالنګ کول، نوي ګراونډونه، نو واقعا لږ سخت دی، خو کوشش به همدای چې زر تر زره ځان ورسره اجسټ کړو او هغه کوم تاثیرات چې دي هغه ځان نه ورکو او ښې لوبې وکړو.
څه فکر کوي چې نړیوال لیګونه چې دي د کرکټ دا ستا د کرکټ د لا بهتره لپاره د لا خوالي لپاره څومره ارزښت لري؟
لومړی لوبه وه څه د تاثیر نه هم ډکوله، خو بیا هم لکه د لوبې نه مخکې کوچز او کپتان ما ته وویلې چې د تاثیر لاندې مطلب مه راځه، فریشر مه اخله، ځکه دغه لوبغاړي چې دي د سپینران نه یو څه کمزوري دي، او که چېرته ته سټمپس ټو سټمپس مطلب ویکټ ټو ویکټ ته بالنګ وکړې نو انشاءالله دوی تا نشي لوبولی. نو هماغه د کوچز او کپتان هماغه چې کله ما ته دا خبرې وکړې نو زه خپله ډېر ډاډه شوم، کله مې چې لومړی ویکټ ډیبیو ویکټ واخیسته خپله کورنۍ راته یاده شوه چې څومره به خوشحاله یې.
یو لوبه دې وکړه، په لومړنۍ لوبه کې دې دوه ویکټې واخیستې، د کریس لین ویکټ دې هم واخیسته، څوک چې په آسټرالیا کې بیا په بیګ بیش کې ډېر ښه ریکارډونه لري، هغه شیبه دې احساسات څنګه و؟
نړیوال لیګونه لکه څنګه چې لا تاسو ګورئ له هر ملک نه هغه ټاپ فایو بهترین لوبغاړي راځي، هغه نه بیا یو ټیم جوړیږي، دومره تیز کرکټ مطلب کرکټ هم تیز ده، نو سړی ډیر ایکسپیرینس ترلاسه کوي. خاصه د ما ته زه خپله کله چې د غټو لوبغاړو ته ګورم چې دوی ګورم چې دوی څه کوي، څه رقم بالنګ کوي، لکه راشد سره چې کله مطلب یو ځای شم هغه ته ووایم چې مطلب دلته څه رقم بالنګ په کار ده، داسې ویکټ کې کومه سې بالنګ په کار ده. نو واقعا کله چې یو لیک ته سړی راشي او د لیک نه بیرته ځي نو لکه ډیر ایکسپیرینس ځان سره وړي، نو زما لپاره یو بهترین چانس هم ده چې د جنز د کړه او کوم
لومړنی لوبه دې د ایډلیټ سترایکر پر وړاندې و چې راشد خان لتیرو او څو کلونو رئیس لګي لوبډلې سره لوبيږي، تر لوبې مخکې یا تر لوبې وروسته یا په لوبه کې راشد خان سره د خبرې وشوي؟ څه درته وي د آسټرالیا پاکله د لوبې پاکله ورال څه خبرې دې ورسره وشوي؟
راشد خو د ځوان نسل لپاره یو بهترین الګو ده، دغه خبرې دغه تشویق مونږ ته دومره زیات کانفیډنس را کوي، مطلب په ځان ما خپل په ځان ډیر باور کوي، کله چې زه هغه سره اوسم هغه ما ته خبرې کوي، نو بالکل میچ نه بعد زمون خبرې وشوې د سیدی آسترالیا د ګراوندونو د نیکسټ میچ زمون چیرته د دې ګراوند په اړه کې معلومات راکړه چې بیت څنګه بالینګ پکې وکم سره هم ګراوند.
افغان لوبغاړی اظهار الحق نوید اوس هم د څو اوریدونکو را لښلې پیغامونه.
ازادي راډیو لارې د اسلامي امارت مشرانو څخه یو غوښتنه لرو، هغه دا چې پر دې سربېره سي د هیواد په ټولو البته اکثریت اداراتو کې په کلیدي او مهمو بستونو باندې خلق دي انډیوالي او دلګي پرستی او تایید خطونو نورو په اساس باندې مقرریږي، او د هیواد اهل کسانو قدرونه دا بي وظیفو ګرځي بیکاره ګرځي. دا چې قران کریم هم د اهلیت ذکر کړی ده، باید دغه مواردو ته جدي پاملرنه وسي، د تاسو پاملرنه ورته غواړو. بله دا چې په اداراتو کې همغږي شتون د لري سلسله مراتب نه مراتیږي، د ادارې د ګډو اهدافو لپاره کار نه کیږي، نو هیله مو دا د غوښتنه مو دا ده چې دغو نقاطو ته جدا متوجه اوسي، د ټولو هیوادوالو غږ د ټولو باسواد او مسلکي کسانو آواز.
السلام علیکم نبی الله زابلی ل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلین خبرې کوم. زما غوښتنه او پوښتنه ل اسلامي امارات او هغو موسسونه همدارد کوم سي په افغانستان کې کومک کوي ل مسکینانو سره. هغه متاسفانه زموږ په ارغنداب ولسوالی کې هیڅ مستحق کسانو کته حق حقدار ته ځکه نه رسیږي. مثلا د یو مایوب مرسته یو بل سرمایدار کس اخی، د یو مسکین مرسته یو بل داسې څوک اخی هغه کوم څه مستحق نه یې. نو غوښتنه مو همدار د سی لطفاً مهرباني وکړئ هغه کومک سی باید له مسکین سره وسی، له مایوب سره وسی، له یو زخمی سره وسی، له کونډې سره وسی، له یتیم سره وسی. هغه په هغو کسانو ما وړی لږ څه توجه ورته پکار ده کوم سی نه دي حقداره.
السلام علیکم.
را ولایت بکوا ولسوالۍ سمې اډکه نیولې ده. زما دغه غوښتنه ده دغه قیم مؤسسات چې راځي را ولایت دا خوارو غریب ته نه ورسي. دا بس خپله دا شتمن خلک دي دغه تې ورکوي که ښه هندارې ولري که ښه موټر ولري. زموږ کورو ته راغلي وو په کورو کې ګرځېدلل وو. څوک چې په کور کې هغه څه دغه غالې ولري نه هغو ته لا نه ورکوي. پر ملکانو باندې مه ویشئ سره ملکان لاسونه پکښې وي خوارو غریب ته نه راځي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر